السلام علیکم د مشال رډ ویو بل خبرونه ته ستړي مشي وخت په پی خبر کې د سهار لس بجې شو دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې دي تر یو لسو بجو پوری په دې خبرونه کې بیا هم زه حسیب شهید ستاسي قربانه يم په دې خبرونه کې درته ګڼ خبری رپورټونه لرو د لیبیا د حالاتو په اړه به تازه معلومات ترلاسه کړئ او د دې ترڅنګ د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم درته رپورټونه لرو خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي
د مشال رادیو خبری سر ټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لیبیا کې د وینې د تویونې د عمل د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف اشاره ورکړې ده چې په پنجاب کې به له پیپلز ګوند لارې بیلې کړي او په تیونس، بحرین، یمن او اردن کې په زرګونو کسانو د سیاسي اصلاحاتو لپاره لاریونونه کړي دي. مشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې په لیبیا کې د وینې د تویونې د بهیر په ودرولو کې مرسته وکړي. ویل کیږي چې که زرګونه نه وي نو په سلګونه کسان په لیبیا کې د دې وروستیو ورځو د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اوږدمهاله هیواد مشر مومر قذافي او د حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ نښتې شوي دي. د بان کیمون څرګندونې پر داسې مهال راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر یوه داسې پریکړه لیک غور کوي چې راپورونو تر مخې به پکې د لیبیا د تاوتریخوالي په اړه د هالند په هیګ ښار کې د جنایتونو نړیوال عدالت ته د پلټنو او بیا د شونې مقدمې کولو وویل شي. په دې ترڅ کې ښایي نن رایې چونه وشي. د دې ترڅنګ امریکا په لیبیا کې خپل سفارتي کارونه ودرولي دي او ښایي نن په لیبیا باندې یو اړخیزه بندیزونه هم ولګوي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف اشاره ورکړې ده چې په پنجاب صوبې کې به پیپلز ګوند له ائتلافي حکومت لری کړي. په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال نواز شریف ویل د پیپلز ګوند مرکزی ائتلافي حکومت ته د 45 ورځو وخت ورکړی دی چې د دوی له لوري ورکړل شوې لس نکاتي ایجنډا دې عملي کړي. خو د نواز شریف په وینا حکومت په دې ترڅ کې پاتې راغلی دی. پیپلز ګوند ته ورکړل شوی وخت د تیرې چهارشنبې یا د شورو په ورځ پای ته ورسید او د نواز شریف په وینا د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف به کابینه ړنګه کړي او نوې کابینه به جوړه کړي. د پنجاب په صوبایي کابینې کې د پیپلز ګوند وزیران هم شته دي. د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند ترمنځ له مودې راهیسې سیاسي اختلافات ول. په زرګونو خلکو د سیاسي اصلاحاتو لپاره د تیونس، یمن، بحرین او اردن په کوڅو کې لاریونونه او مظاهرې کړي دي. د یمن په پلازمینه صنعا او په سویلي ښار ادن کې په زرګونو کسانو مظاهره وکړه او ولسمشر علي عبدالله صالح یې د واک د پریښودو غوښتنه کړې ده. په تیونس کې د مظاهره چیانو د لاریون له لارې د وزیر اعظم محمد غنوچی د انتقالي حکومت د استعفا غوښتنه کړې ده. دا پر داسې مهال ده چې 13 میاشت د هیواد ولسمشر زین العابدین بن علي د ولسی پاسون للارې لخپلې دندې لری کړل شو. د بحرین په پلازمینه ماناما کې د رژیم ضد کمپاین په 12 ورځ هم روان وو او د تیرې اونۍ پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې د وو کسانو وژنه د لاریون للارې یاد کړل شو. د اردن په پلازمینه عمان کې په زرګونو خلکو لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې هیواد وګړو ته د په سیاست کې پراخه ونډه ورکاندي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې IAEA ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په کې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام د پوځي اړخونو د لرلو داوی مخې ته راغلي دي. په یو پټ رپورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې په داسې څو ځایونو کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د دې رپورت له کبله ښایي د لویدیځ شکونه نور زیات شي چې ایران په پټه توګه د خپلو اورانیمو د غني کولو له پروګرامه د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ترلاسه کولی شي. تر دې مخکې هم لویدیځ د همدې اندېښنو څرګندونه کوله خو ایران داسې ټول تورونه ردوي او وایي د انرژۍ لاسته راوړنې لپاره اورانیم بډای کوي. د عراق پوځ وایي د عراق د اسلامي دولت د ډلې یو لوړپوړی مشر یې وژلی دی. د دې ډلې په اړه ویل کیږي چې دا له القاعده سره تړلې ډله ده او په ټول عراق کې د بمی او ځانمرګ بریدونو تر شا ده. د پلازمینې بغداد د عملیاتو د ځواک مشر قاسم الموسوي وایي دا سړی چې ناصر الدین لدین الله ابو سلیمان نومیږي د زیارت په شپه د یوې چاپې پر مهال ووژل شو. نوموړی د ابو ایوب المصري پر ځای د دې ډلې د لوړپوړي مشر په حیث کار کاوه. المصري د تیر کال د اپریل په میاشت کې د امریکا او د عراقي ځواکونو په بمباره کې وژل شوی. سعودي عرب پر داسې مهال د تیلو پیداوار زیات کړی دی چې په لیبیا او نورو خلیجي هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. رویټرز خبري اژانس د تیلو د صنعت د یوې سرچینې له خولې لیکي سعودي عرب اوس د ورځې شاوخوا 9 میلیونه بیرله تیل پیدا کوي. سعودي عرب ویلي د تیلو کمښت به پوره کړي. او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ د لوبو پر مهال نن د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي چې د پېښور په وخت به 2 بجې ماسپخین پیلېږي. تر دې مخکې پاکستان په خپل لومړۍ لوبه کې کینیا ته ماتې ورکړې وه. د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د یادونې وړ بولم چې تاسې مشال رادیو اوس په ویب پاڼه مشال رادیو .com کې هم تاسې اورېدلی شئ او هم مشال رادیو .com کې زموږ ټولې خبرونې لوستلی شئ. او تازه خبرونو او تازه معلوماتو لپاره مشال رادیو ویب پاڼه مشال رادیو .com ته ورشئ. خو په روان یو سات کې به د دغو ټکو تفصیل درته خبر کړو. امریکا وایي په لیبیا به ډیر ژر بندیزونه ولګول شي. د سپینې ماڼۍ ویاند
وی آر انیشیټینګ ا سیریز اف سټپس ات دی یونیلیټرل لیول اند دی ملټیلیټرل لیول ټو پرشر دی ریجیم.
د لیبیا ته ناکراری په اړه به نور نړیوال خبرګونونه هم واوري. وابوري چې له واکمن ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوندونو لارو بیلیدو سره څه اندېښنې راپارېدلې دي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خان خټک وایي تاوتریخوالی به راشي. د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته نور هم رپورټونه لرو. په بلوچستان کې بیروزګاری او نیستۍ ماشومان سختو کارونو کولو ته مجبور کړي دي. دوی څه کارونه کوي؟
دا وټر کې نه لدا مجبورې کار شو کوي. نه د کاپي بيسيسته نه د ورديان بيسيسته کتابونه جلدو بيسيم نشته.
او دغه خبری رپورټونو او نړیوالو رسپانو ته د کتنې ترڅنګ درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. تر پای مو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده او ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا ولسمشر یا حکمران قذافي د بشري حقونو د سرغړونې نه منع کولو لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. نور حال له ګلایا زورو چې دغه اوس را سره په سټډیو کې دی او تاسې ته یې دا راپورټ برابر کړی دی.
ډېره مننه حسیب شهید. امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې مخه د لیبیا ولسمشر معمر قذافي حکومت د مظاهره کوونکو باندې د تشدد نه منې کول دي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني خبريالانو ته وویل چې بندیزونو به دا بندیزونه به په رسمي توګه زر اعلان کړي.
وی آر انیشیټینګ ا سیریز اف سټپس ات دی یونیلیټرل لیول اند دی ملټیلیټرل لیول ټو پرشر دی ریجیم ان لیبیا ټو سټاپ.
منګ یو اړخیزه او ټول اړخیزه ګامونه پورته کوو چې په لیبیا فشار راوړو چې د خپل خلکو وژنه بند کړي. واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وای امریکا په لیبیا کې خپل سفارتخانه تړلې ده او د لیبیا ولسمشر په خلکو کې خپل اعتماد لاسه ورکړی دی او اوس دا په ولسته چې د مستقبل لپاره تګلار وټاکي. همدغه شان یورپین یونین، ملګرو ملتونو او ناټو هم په لیبیا سفارتي فشار زیات کړی دی. ملګرو ملتونو کې فرانس او برتانی د لیبیا پر ضد د وسلو بندیزونو او د ولسمشر قذافي اساسي منجمد کولو مسوده تیار کړی ده. په مسوده کې ویل شوی دی چې د لیبیا ولسمشر قذافي د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. ملګرو ملتونه به کېدی شي چې نن د مسوده منځوري ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مستقل استاذ عبدالرحمن محمد شلغم د ولسمشر معمر قذافي لخوا پورته کړی شوی ګامونو غندنه وکړه او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو باندې زور راوړو.
I think 90% now of our missions all over the world are not with Gaddafi. Most of them now
زما په فکر 90% میشن چې په ګرد نړۍ کې دی لا قذافی سره وس نه دی پاتې و زیاتره مونږ ټول د لیبیا لپاره کار کوو او دوی ما د خارجه وزیر په هیڅ پیژني ځکه چې زه په خارجه وزارت کې نه کاله پاتې شوم نو ځکه دا ټول وس ما سره نیخ پنیغه کار کوي د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون د امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل غونډې روستو خبريالانو ته ویل چې لیبیا کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی
وی هاف ویټنسټ ان اکستراورډینری سین ان د یو ان سکیورټی کونسل ا ټرولی هیستوریک مومنت
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غیر معمولی خبرې وکټلې او یقینا دا تاریخي غړې دي د لیبیا سفیر په زړه پورې خبرې وکړې او د مرستو غوښتنه وکړه زما پیغام د امنیت شورا ته ډیر ساده او څرګند دی چې وس د پریکړې وخت را رسیدلې دی دا یو تاریخي غړې ده او نړیوال ټولنې باید راپاتسي او لازمان دي چې ګامونه پورته کاندي
دیس از ان هیستوریک ټرننګ پوینت اند انټرنیشنل کمیونټي مست رایز
یا دی ویچ په لیبیا کې د حکمران معمر قذافی پر ضد د 1300 ورځو راهیسی مظاهره روان دي او د راپورونو تر مخه په مظاهره کوونکو د حکومت لخوا د تشدد شوی دي او د زرو نه زیات کسان پکې وجل شوی دي
ډیر زیاته مننه ګولایاز لکه څنګه چې مو د ګولایاز په راپورټ کې واورېدل چې په لیبیا باندې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره په معمر قذافی فشارونه زیات شوې دي د لیبیا مشر قذافی له سلويختو نه څه باندې کلونو رئیس د هیواد واکمنۍ کوي د ولسمشر قذافی ژوند حکومت ته زموږ همکار داوود خټک یو کتنه کړې راځي چې
دغه غونه په لیبیا کې د دغه هیواد د حکمران معمر قذافی پر ضد په مظاهره کوونکو د پوزیانو د ډزو او د مظاهره چانو دي چې غواړي خاغلی قذافی د نور په دغه هیواد کې خپل یو سلويخ کلنې حکمرانۍ ته د پای ټکی کیږدي او اقتدار دی لکه د تیونس او د مصر د ټولواکانو په شان د خلکو غوره کړی شوي استازو ته حواله کړي خو بلی خواته معمر قذافی وایي چې د به هیڅ کله د ته تیار نشي چې اقتدار پریک دي
یعنی انا متاكد ان الزاويه عند طوفان الزاويه هي الزاويه بلد الالف شهيد الف شهيد وطليان وام القبائل الزاويه
کرنل معمر قذافی چې پورنو می معمر ابو منیار القذافی دی د جون د میاشتې په اومه 1920 ختم کال کې په لیبیا کې زیږیدلی و په ځواني کې معمر قذافی د عرب قوم پرسته او په هغه وخت کې د مصر د حکمران جمال عبد الناصر ډیر پلوی و معمر قذافی چې 20 کلن وو او په یو پوزي کالج کې زده کړې کولې د یو شمیر جونیئر پوزي افسرانو په مرسته په کال 1901 کم او یایم کې د هغه وخت د بادشاه ادریس په خلاف بغاوت وکړ او د اقتدار واګې په خپل لاس کې واخیستې همدغه وخت کې د ملک د نظام چلولو لپاره معمر قذافی د انقلاب کونسل جوړ کړ چې مشري یې په لاس کې واخیسته او په کال 1901 کې د خپل ځان لپاره د وزیر اعظم څوکې غوره کړه چې په کال 1902 کې دغه څوکې په خپل ختم کړه قذافی لکه د مصر د حکمران جمال عبد الناصر په څیر د عربو د اتحاد پلوی وو او دې سره یې د اسلامي سوشلیزم ناره هم اوچته کړې وه په یو وخت کې قذافی د اسرائیل پر ضد د فلسطینیانو د هلو زلو پلوی وو او همدغه کار د لیبیا او مصر ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې چې وروسته بیا قذافی د مصر په ځای د پخوانی سوویت یونین چې په عام اولس کې په روس پیژندل شي سره اړیکې مضبوطول پیل کړل د خپلو مغرب ضد پالیسیو له کبله قذافی د غربي نړۍ په میډیا او سفارتي حلقو کې خنوم نه لري په امریکا کې د ولسمشر رونالد ریګن په دور کې د لیبیا او غربي نړۍ اړیکې ډېری خرابې شوې وې د 1990 په لسیزه کې لیبیا د امریکا او غربي نړۍ لخوا د بندیزونو سره مخ وو چې لامل د خاغلی قذافی لخوا د اغه دوه لیبیایي کسانو امریکا یا بریتانیا ته د حواله کولو نه انکار وو چې د سکاټلند په لاکربي کې د یو هوایی جهاز په تباه کولو کې په لاس لرلو تورن وو روستو بیا د جنوبی افریقا د ولسمشر نیلسن منډیلا او د ملګرو ملتونو د اغه وخت د مشر کوفی انان په منځګړتیا قذافی دغه دواړه تورن کسان حواله کولو ته تیار شو د 2008 کال د ستمبر په میاشت کې کونډلیزا رایس د امریکا لومړی وزیر خارجه و چې د 1953 کال وروسته د لیبیا دوره وکړه. د خاغلی قذافی د ژوند جواک په اړه بیلابیلې خبرې خوری دي چې یو دا هم ده چې د خاغلی قذافی په ساتونکو کې ګڼ شمیر خزی دي. خاغلی قذافی اکثر په رنگارنګ لباس کې لیدل کیږي او د غیر ملکی مشرانو سره په خپل خیمه کې ملاقاتونه کوي. قذافی د اکثر عرب مشرانو سره اختلاف لري او سو کال وړاندې د عرب لیگ په غونډه کې د سعودي عرب د بادشاه عبدالله سره ترخی خبرې شوې وي. قذافی دا وخت اتش پیته کلن دی او ګمان کیږي چې پراتلونکي کې غواړي حکومت خپل زوی سیف الاسلام قذافی ته اوسپاري.
د لیبیا د حکمران معمر قذافی د ژوند او حکومت په اړه مو راپورټ واورید. لږ د می وروسته بیا د معمر قذافی د زوی په اړه درته یو تبصره لرو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو خپل رادیو مشال تغه کیست او به هم د لیبیا پاړه د برتانیې څخه خپریدونکې ورسپانه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې تمه کېده چې په لیبیا کې د معمر قذافی د استعفا لپاره پیل شوو خونړیو مظاهرو په اړه د هغه زوی سیف الاسلام قذافی چې د پلار یو ممکنه ځایناستی بلل کېده یو بیل دریځ غوره کړي. خو سیف الاسلام څو ورځې وړاندې په تند لهجه وویل چې مظاهره چیان به په لیبیا کې کوم بدلون رانولي. بشیر گواخ د دې مقالې غټی کې درته دراوروي.
بروس انډرسن په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي کله چې دوه کال وړاندې نوموړي د لیبیا د صدر معمر القذافی د زوی سیف الاسلام القذافی سره وکتل نو ورته معلومه شوه چې سیف کوشش کوي ځان سنجیده وښي او داسې ظاهر کړي چې نوموړی د لیبیا د راتلونکي مشر په توګه ښه کاندید دی. خو داسې ښکارېده لکه هغه چې د سنجیدګۍ په دې حالت خوشاله نه وي. لیکوال وایي چې یوازې څو اونۍ وړاندې د سویټزرلینډ په ډیوس کې سیف الاسلام قذافی د توجه مرکز وو. د نړۍ د بهرنیو چارو لوړ پوړو چارواکو غوښتل د هغه سره کینی او د غرمې ډوډۍ ورسره وخوري. د لیکوال په وینا سیف په دې غونډه کې واضح کړه چې په لیبیا کې د بنسټیزو بدلونونو د راوستلو پلوي کوي. خو څو ورځې وړاندې هغه په لیبیا کې د حکومت د مخالفو مظاهره چیانو چې د هغه د پلار د اوږدې حکمرانۍ د ختمولو غوښتونکي دي په اړه وویل چې دا لاریونونه به هیڅ بدل نه کړي ځکه چې لیبیا مصر یا تیونس نه دی چېرته چې خلکو امیرانه حکومت کوونکي په استعفا کولو مجبور کړل. لیکوال وایي چې نوموړی د سیف الاسلام د سلاکارانو سره د هغه د مرکې غوښتنه وکړه خو دا یې پرې واضح کړه چې په مرکه کې به د هغه د پلار معمر قذافی د اوږدې واکمنۍ په شمول په نورو موضوعاتو هم سختې پوښتنې وکړي. د سیف سلاکارانو ژمنه وکړه خو بیا وروسته یې هیڅکله د لیکوال سره په دې اړه اړیکې ونه نیولې. بروس انډرسن په خپل لیکنه کې زیاتوي چې سیف الاسلام قذافی هیڅکله یو لوی شخصیت نه درلود چې د خپل پلار په زیدي د حکومت چارې وچلی. په مقاله کې راغلی چې په لیبیا کې د مظاهرو د سختېدو په محل داسې ښکارېده چې کېده شي سیف الاسلام کوم مهم رول ولوبي خو د دې تمه نه وه چې د مظاهره چنو په وړاندې له زور زیاتی کار واخیستل شي او په سلګونه دي ووژل شي. په مقاله کې زیاته شوې چې په 1980 کلونو کې برتانیا او امریکا په دې ډیر سوچ وکړ چې د معمر قذافی حکومت ختم کړي ځکه چې نوموړی د ترهګرۍ ملاتړ کاوه او امریکا د لیبیا سره سخت مخالفتونه درلودل. خو په 1990 کلونو کې د خفګانونه او غوسه په قرار قرار کم شوه او ځای د اقتصادي همکاریو ممکنه تړاو ونیو. د فاینانشل ټایمز په دې مقاله کې بروس انډرسن زیاتوي چې د اقتصادي ملاتړ تړونونه به ځکه ښه وو چې په لیبیا کې یې خلکو ته کار روزګار زیات کولی شو او اقتصاد به یې ښه کړی وي خو داسې ونه شول. د لیکوال په وینا که څه هم اوس د لیبیا صدر معمر قذافی د مظاهره چینو د ختمولو خبره کوي خو هغه ورځ لیرې نه ده چې دا هیواد د یو نوي مشر په درلودلو سره یو ښه او پیاوړی اقتصاد ولري.
و اموریدل چې په لیبیا کې حالات او په اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کومه تبصره کړې وه او په دې تبصره کې دا هم راغلی وو چې د معمر قذافی زوی چې تمه کېدله دا به د دغو مظاهرو او تاوتریخوالي وروسته بل دریځ غوره کړي. خو نه، د هم په تند لهجه کې وویل چې مظاهره چیان به په لیبیا کې کوم بدلون رانولي. لږې دمې وروسته بیا هم یوه نړیواله تبصره درته د لیبیا په حالاتو او عربي هیواد دونکې دراغلی انقلاب پاړه لرو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو او یو بیا هم د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې ژر تر ژره د لیبیا کې د وینې د تویونی بهیر په اودرولو کې مرسته وکړي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې په عربي نړۍ کې د روان بدلون او د لویدیز لپاره د هغې سره تړلې د ممکنه پایلو په اړه یو لیکنه شوې. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم لویدیز په عربي هیوادونو کې د جمهوریت ملاتړي دي، د لویدیز لپاره په عربي هیوادونو کې د جمهوریت راتللو دا معنا نه ده چې ګنی لویدیز اقتدار به خوار شي. د دې مقالې غټي کې به له ملیحه امیرزاده نه وورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال چارلز کوپچن په عربي هیوادونو او په تیره په لیبیا کې د روان سیاسي بدلون په اړه لیکي چې په لیبیا کې په تشدد زیاتېدو د لویدیځ هیوادونو سرګردانه دي. دوی یو خوا ګونګي او ګډوډ دي او بل خوا هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې په روانو حالاتو خپل عکس العمل ښکاره کړي. دوی په پام کې ساتلې د دې حالاتو سره تړلې هغه کوم خطرونه دي چې د لویدیځ په ستراتیژیکي او اقتصادي دلچسپو اثر کولی شي. ورځپاڼه زیاتوي د لویدیځي هیوادونو دغه وارخطایي د پوهېدلو وړ ده. د دې ناکرارۍ له امله یو خوا د غږ پورته کولو او د وقار ترلاسه کولو د عالمي غوښتنې تصدیق کیږي چې له لارې په منځني اسیا کې جمهوریت مخې ته راتللی شي، خو د دې سره سره بیا په دې پاسون کې نه یوازې وینه تویږي بلکې هغه حکومتونه هم راغورځېږي چې پرې غربي نړۍ د انرژۍ او د ستراتیژیکي همکارۍ لپاره تکیه کوي. د ورځپاڼې خبرانو ځکه غربي نړۍ له پخواني وختونه په پام کې ساتل به له احتیاط کار اخیستلو لپاره خوي. که څه هم په غربي نړۍ کې د جمهوریت راتګ سیکولر کام پرستی ټولنیز یووالی او باثباته جمهوري حکومتونو سره سوله ییزې اړیکې ساتلو لپاره لاره هواره کړه، خو بیا هم په دې لاره کې یو شمېر مشکلات وو. په منځنی اسیا کې د جمهوری حکومتونو راتګ سره هله ګوله پیدا کېدلې شي چې لامل یې جدا جدا اثرات مخې ته راتللې شي. ورځپاڼه زیاتوي په غربي نړۍ کې د سیکولر نظام رایج دی او نوې دور کې ریاست او کلیسا له یو بل نه جدا دي. په دغه هیوادونو کې عیسائیت د قانون سره اړه نه لري او دا د خپلې عقیدې خبره ده. په غربي نړۍ کې هغه وخت دغه نظام ځای پر ځای شو کله چې جمهوریت دغلته خپې ټینګې کړې. د دې په پرتله اسلام یو داسې مذهب دی چې پکې مذهب د قانون برخه ده او په اوومې پیړۍ کې د اسلام د راتګ سره سم ریاست او جومات له یو بل سره تړلې دي. که څه هم په نوې منځني ختیځ کې سیکولر حکومت نه وجود نه لري، خو بیا هم په زیاترو کې دغه نظام د خوخي په بنیاد نه بلکې په زور ځای پر ځای شوی دی. بلخوا په جمهوری هیوادونو کې اسلام په سیاست باندې برلاسی دی او په سیاست یې ډیر اثر دی. په 1999 کال کې په ایران کې یو مذهبي حکومت مخې ته راغلو. په 1999 کال کې په الجزایر کې اسلامي ډلې انتخابات وګټل، خو بیا پوز یې د واک ترلاسه کولو نه وړاندې مخه ونیوله. دغه راز په عراق کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یوې اسلام پلوه ډلې واک ترلاسه کړ. په لبنان او فلسطین کې د انتخاباتو وروسته په دغه سیمو کې د حزب الله او حماس ډلې نورې هم پیاوړې شوې دي. د ترکیې واک هم د یو اسلامي ګوند په لاس کې دی چې په دغه هیواد کې یې د سیکولر حکومت خاتمه کړې ده. په مصر کې هم زیاتره خلکو دا رای ښکاره کړې چې په کار ده په سیاست کې دی د مذهب یو لوی رول وي. ورځپاڼه زیاتوي چې څنګه په منځني اسیا کې جمهوریت مخې ته راځي هغه عمره به اسلام په سیاست کې یو لوی رول لوبوي. نو ځکه د غربي نړۍ کتونکو او تګلاره جوړونکو ته دا پکار ده چې دغه خیال د پریک دیګینی په منځني اسیا کې جمهوریت راتللو سره به د دوی اقدار خواره شي. ورځپاڼه زیاتوي په عربي هیوادونو کې د کام پرستۍ معنا د غربي نړۍ په پرتله بدله ده. په مصر کې ملت پالنه پخوانی وختونو ته رسیږي، خو بیا په عراق، اردن، لبنان، سیریا او داسې نورو عربي هیوادونو کې اوسني حکومتونه د سامراجي قوتونو واک نه وروسته مخې ته راغلي دي. په لیبیا کې سیاست د قبایلي نظام سره سره چلیږي. که چیرې په دغه هیواد کې جمهوریت ځای پر ځای شي، نو هغه مسلې چې سرونه یې پټ دي سر اوچتولی شي. د لیکوال په خبره د دې دا معنا نه ده چې غربي نړۍ دې په منځني اسیایي هیوادونو کې د دې سیاسي بدلون ملاتړ پرېږدي، خو پکار ده د روانو حالاتو ته دې په کلاو نظر وګوري.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
The د نړۍ رنگونه د مشال رادیو د اونیزو پروګرامونو څخه د روانه خبرونه کې د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه درته لروخو. د لیبیا د حالاتو په اړه مو تازه خبرونه او رپورټونه واوریدل. راځي چې اوس د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته رپورټ خبر کړو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف اشاره ورکړه چې په پنجاب صوبې کې به پیپلز ګوند له ائتلافي حکومت لرې کړي. په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال نواز شریف وویل د پیپلز ګوند مرکزی ائتلافي حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکړی و چې د دوی له لوري ورکړل شوې لس نکاتي اجنډا دي عملي کړي. خو د نواز شریف په وینا حکومت په دې ترڅ کې پاتې راغلی دی. پیپلز ګوند ته ورکړل شوی وخت د تیرې چهارشنبې په ورځ پای ته ورسید. دا چې د پیپلز ګوند او نواز شریف مسلم لیگ ګوند ترمنځ دغه اختلافات او سیاسي چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري په دې اړه به بشپړ رپورټ له اسلام آباد د سراج زهیر څخه واورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا لسنوکاتی ایجنډې مهلت ختمې دو رستو د نواز شریف مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو مشاورتي غونډه وشوه. د غونډې رستو نواز شریف اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي وزیران د پنجاب کابینې نه د بیلولو اعلان وکړو. پر دې مهال نواز شریف وویل چې موږ غوښتل چې اسټابلیشمنت په خپلو حدودو کې کار کوي او جمهوریت هم دغسې دوام ولري او دغه رنګ مو ملک د کشالو نه راوستل غوښتل او د دې مقصد لپاره موږ د حکومت ملګرتیا وکړه. صدر آصف علی زرداری د خپل لوزونو نه پشا شو او وی ویل چې لوزونه قرآن او حدیثونه نه دي. نواز شریف زیاد اکڑا،
آج کی اس میٹنگ میں ہم نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے ہماری پارٹی نے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی راہیں الگ الگ ہیں، جدا ہیں، اور مزید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم
مونگ نننے غنڈا کی دا فیصلہ اکڑا چیزا مونگو دا پاکستان پیپلز پارٹی لاری جدا جدا دی او پنجاب اسمبلی کی باوس پاکستان پیپلز پارٹی زان لا او مونگ زان لیو او مونگ نور دیلو بکی برخ اخستو تا تیار نیو زکا چه ما پاکستان پیپلز پارٹی لا لسنوکاتی ایجنڈا دا دی اولس لپارا ورکڑے وا او اسف زرداری تا میں ویلیو چه که 100% نوی نو 25% خود پا دے عمل اکڑی زکا چه مونگ با اولس تسویو او اگوی تا وا سا زواب ورکو خو حکومت زمونگ یو خبر هم اونا منلا او پا دے عمل اونا کرو نو زکا زمونگ گوند پا شریک سر دا فیصلہ اکلا چه اوس پا پنجاب کی دا پیپلز پارٹی سر پا شریک حکومت چلول گران دی.
ملک دے درغلو او قرضو پا حق لنواز شریف ویل،
جانتے ہیں کہ کیری لوگر بل کے ذریعے سے ہمیں سال کا شاید 150 روپے ملتا ہوگا، اس سے تھوڑا سا کم، جو ابھی تک سنا ہے کہ نہیں آیا کافی اس کا حصہ، تو یہ تو 500 کی
تاسو ته معلومه ده چې د کیری لوګر بل لاره کې دی چې موږ ته د کال پسر 250 روپے یا د دینه هم کمی ترلاسه کیږي چې پکې زیاتره برخه لا تر دې دمه نه در رسیدلې او بلخوا موږ تر 1500 روپو پورې محکمو کې د درغلیو او بد انتظامی په ځاندره کې لاس وینځو.
د دې پترس کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د بین الصوبایي رابطه چارو وفاقي وزیر میار رضا ربانی رسنو سره خبرو کې وویل چې نواز شریف د اعلان نرستو د دې فیصلہ کرے کہ پنجاب کی دی دا اپوزیشن یا مخالف ڈلے پہ چوکو کینی نموڑی زیادہ اکڑا.
یہ بھی بات بڑی واضح رہے کہ کسی قسم کا کوئی دھوکے کی بات صدارتی الیکشن کے وقت نہیں ہوئی.
دے وئی دا خبر دے پڑا گوی چې د صدارت د ټاکنو په وخت هیڅ قسمه د دوکې خبره نه و شوی. دے وئی زدا هم وایم چې موږ نن هم د مفاهیمت او د بحالې په سیاست باور لرو او موږ د مخالف ډلې او حکومت ترمنځ هیڅ پټې خبرې ساتل نه غواړو. هر څه چې کول غواړو د مذاکراتو د لارې او په خلاص زړه کوو. د سیاسي چارو کارپوهانو وینا ده چې د مسلم لیگ نون د دې عمل رستو با تر څو میاشتو پورې سیاسي اړې ګړې روان وي. ایمل خان خټک مشال ریډیو ته وویل، نواز شریف د وینا سره سم چې د پنجاب حکومت کابینه ماتول وروسته بعد نوی کابینه اعلان کولې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
باختر سوری کلتوری ادبی خپرونه د رواني خپرونی یو برخه جوړوي خو ست خپرونی نیمه برخه ته رسیدلی د تل پشانی په نیمه برخه کې تاسو ته لند خبرونه لرو لس نیمه بجې د پامیر ساحل درته د خبرونو لنډی زوي
ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې د وینې د تویاونې د عمل د ودرولو غوښتنه کړې ده د پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف اشاره ورکړې ده چې په پنجاب کې ول پیپلز ګوند لارې بیلې کړې په تیونس بحرین یمن او اردن کې په زورګونو کسانو د سیاسي اصلاحاتو لپاره لاریونونه کړې دي او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ په ترڅ کې نن د پاکستان او د سریلانکا د لوبډلو ترمنځ سیالي ده
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل مخکې تر دې چې باختر ستوري خبرونه ته ورشو یو راپور ته لرو کله یو خو په بلوچستان کې ځوانان له بیروزګاری او ناداری څخه سر ټکوي بل خو بیا په دغه ایالت کې واړه ماشومان هم وایي چې د ناداری نیستي او بیروزګاری له عمله مجبور شوي دي چې خوندزي پریږدي او مزدوري ته مخه کړي او ان خیر ټول کړي له دغه ماشومانو سره د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم غږیدل
د بلوچستان ایالت په نګدې ټولو سیمو کې هغه ماشومان چې کورنۍ نادار او بې وسه د مهال تر ځانونو درانه کارونه کوي ترڅو د مزدوري لاره خپل کورنۍ وچلوي د نیستمنو کورنۍ ماشومان د ایالت په بلابلو سیمو کې په هوټلونو د موټرونو جوړولو او پرمنځلو په دکانونو او ځینو نورو ځایونو کې په مزدوري اخته دي په دې سربېره ځینو خو یې لا په ډیرانونو د پرتو کاغذونو دراټولولو او خرڅولو لاره هم یو اندازه پیسې لاسته راوړي چې ورسته پر خپل کورنۍ چلوي خو د ایالت د مرکزی ښار کوټ په ګډون بیا په ځینو ښارونو کې واړه ماشومان پرته لدې چې مزدوري وکړي خیر ټولولو ته مخه کوي امینه یو داسې جلی ده چې تر اوسه پورې لا هم د نوټونو او کاغذونو ترمنځ توپیر نشي کولای خو د خیر ټولولو په موخه له سهار تر ماښامه د سړک پر غاړه ناست وي دا وایي
دلته چې کوي خیرات پاره د لڅو وخت دلته ناشته در څو وخت ناشته تر نیمش په ناشته
نه کلن نصیب الله بیا وای چې د خوونځي د رخصتیو په شپو کې لدې عمل چې د قلم کتاب او کتابچه پیسې ورسره نه وي په یو هوټل کې مزدوري پیل کړی دا چې در روان کال د پاره په ګټلو پیسو بیا ځان ته کتابونه واخلي
دا هوټل کې ملدا مجبورې کار شو کړی نه د کاپي پیسې سره نه د ورديان پیسې سره کتابونه جلدو پیسې هم نشته وسمه دا وای دا د سرکاله مصر دایم دادو چې دا پیسې راک درته ډیر ارکان ګرځي باره لمصر هم سه څو کتابو به سینا لري یو ار پی ام نه لري دلیم زری کوي
د نادار کورنوی مزدور ماشومان نه یوازې دا چې په کم عمر مزدوري کوي او خوونځیو ته یتک پرې خیدي د کارونو کولو پر مهال د ځینو خلکو له خوا رټل کیږي هم چې د ځینو په هانو په خبره دغه کار د ماشومانو پر روحیه ناوړه اغیز کوي اتکلن ابراهیم چې دای هم په یو هوټل کې مزدوري کوي وای چې برنه حق وهل کیږي او خلک یې رټي دی وای
په هوټل کې ما ته 2000 پی راګي تنخه غریب هم په کور کې مې یو ورور دی خالص یو مور دی یو ما خور ورور ما هلته دوکتر کې د نالې کار کوي زه د هوټل کې هلته چې زه چای ورور ما غا خوش کېم راته غا پیالې د څه نه د سم سپا کړ چای خرابې چای استاد خرابې په خیر کې شکنځاګان و ماته
خو ځینو ماشومانو بیا په نیستۍ او نادارۍ سربېره د پښتنو په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله هم کورونه پرېښي او دا مهال په نورو سیمو کې مزدوري کوي د محب الله په نامه یو تن وایي چې کور یې په وزیرستان کې دی خو هلته د روانو جګړو او ناامنیو له امله مور بلوچستان ته رالېږلی او دلته یې په مزدوري کولو لاس پورې کړی دی
ما کور د وزیرستان کې ځغونډې هلته جنګونه دي د درې میاشتو کې دلته مو هوټل کې بروالي ته
سورپې
د هغه ماشومانو غږ مو واوریدل چې د نیستۍ له امله کار کول ته مجبور دي او اوس هم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه چې بشیر غوښتل ته وړاندې کوي
کلتوري ادبي خبرونه
مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر ګواخ سلامونه او مینا و منی د تل پڅیر ادبی او کلتوري خبرونه لرو په پېښور کې د پیل شوی یوه کلتوري میله حال درکو په پښتو ادب کې د نوی رواج شوی شعر تپیزی په اړه درته رپورت لرو او د تکړه لیکوالې عارفه عمر لور بشیر سره د هغې د یو نوی چاپ شوی ناول او په پښتو ادب کې د خزینه لیکوالانو د حیثیت په هکله مرکه هم د دې خپرونې برخه ده. خو خپرونه له ادبی او کلتوري خبرونو پیلو چې بوریوال کاکړی دراوروي.
د مشال ریډیو یو پانا پر لیکسوا مشال ریډیو له پراګ څخه د پولی دواړو غاړو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساته خبرونه کوي. د مشال ریډیو د ویب پانی پته ده mashalradio.com. اوس د مشال ریډیو اوریدونکو په دغه پته د سیمه او نړۍ په اړه تازه خبرونه، تبصری، ریپورتونه او مرکې لوستلای او اوریدلای شي. په ویب پانی کې ویډیوګانې همستا او تصویرونه هم پکې خوندې دي. په mashalradio.com کې د مشال ریډیو اونیز کلتوري، ادبی، اقتصادی، تفریحی، علمی او نور پروګرامونه اوریدلای او ښکته کولای شي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې شاعرانو او لیکوالانو د مورنۍ ژبې ورځ ول منځله او له حکومت څخه یې وغوښتل چې پښتو دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړل سي او دفتری ژبه دې کړل سي. په دې اړه رابلل سوي یوې غونډې ته څېړونکو لیکوالانو د پښتو ژبې پر لیک دود، اوسنی حیثیت او رواجولو په هکله لارښوونې او وړاندیزونه وسول. غونډه د سواد هنري او کلتوري ټولنې جوړه کړې وه او پکې د پریکړه لیک له لارې غوښتنه وسوه چې د ډیویژن په سطح دي ریسرچ سنټرونه، کمیونټي هالونه او هنر اکیډمیو د جوړولو چارې سرته ورسول سي ترڅو ځوانان ترې ګټه پورته کړي. د چین نړیوالې پښتو ریډیو پښتو چینی کاموس چاپ کړ. دا کاموس 1500 مخونه لري او په ښه کاغذ چاپ شوی دی. په دې کاموس کې د چینی ژبې 1500 توري د پښتو ژبې له معناګانو سره راغلي دي. هند، پاکستان که پښتونستان په شمال لویدیز ایالت کې ملتپال غورزنګ نومي څېړنیز کتاب چاپ شو. دا کتاب په 1901 کال کې آیرلند جانسن لیکلی او پښتو ته عبدالکریم رحیم ژباړلی دی. کتاب 400 مخونه لري او په خیبر پښتونخوا کې پکې د هغه وخت د کامپالو تحریکونو جاج اخیستل شوی او د دوی په سیاست او د خلکو په منځ کې په محبوبیت خبرې شوې دي. دا کتاب د ختیځ بیارغونې دفتر کور لخوا د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو د مرکز په مالی لګښت په زورو ټوکو کې خپور شوی. د پېښور پښتونخوا صوبې د سیلګری ادارې په نشتر حال کې د یوې میلې په بڼه یو او ورځنی کلتوري نندارتون پیل کړ چې د سیمې د بیلابیلو کلو بانډو د لاسي هنرونو نمونې پکې ایښودل شوي دي. په دې میله کې د بیلابیلو سیمو څخه په لاس جوړ شوي د لوبې سامانونه، د کور د استعمال شیان، لوپټې، ټغرونه، جامې، پیزار، کلیوال خوراکونه او ډیر نور سیزونه نندارې ته وړاندې شوي دي. دانش خپرندوی ټولنې 12 نوي کتابونه چاپ کړي دي. په دې نوو چاپ شوو کتابونو کې شعري ټولګې دي او په علمي، ادبي، کرکتنې، اقتصادي، تاریخي او دینی موضوعاتو هم پکې کتابونه شته. دانش خپرندوی ټولنه له تیرو 20 کلونو راهیسې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي او تر دې مهاله یې له 2500 زیات اسلامي، تاریخي، سیاسي، ادبي او ساينسي اثار چاپ کړي دي. او د پاکستان فلمی اداکاره ریما خان د لاهور ژوبان یا چړیاګر سفیره مقرر سوې ده. د بی بی سی د یو رپورت لمخې د ریما په استازیتوب دا ممکن سي چې د خلکو په منځ کې د زیناورو د ساتنې په اړه عامه پوهاوی ډیر سي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د سیلګری وزارت په پېښور کې د ځایی کلو او بانډو د خلکو د لاس جوړو شو شیانو و ورځنی نندارتون او میله پیل کړي چې غلام غوث حال درکړي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګری د ادارې د سوري لاندې نشترحال پېښور کې د هنر میلې په نوم یو کلتوري نندارتون پیل کړی شوی دی چې پکې د خیبر پښتونخوا بیلابیل هنرمندانو داسې سټانونه لګولي دي چې پکې د هغوی جوړ کړی شوي سامانونه هم ولس کتلی شي او د دې سره سره ولس دغه هنرمندان سره د خپلو کالو کوتکو په خپل هنر کې بوخ هم کتلی شي. یو څو هنرمندانو د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته صدا سی وویل
مونږ دلته د کرشیه کار کو او کرشیه کار کې مونږ صدرې جوړو بیډ شیټونه ټول او تکیه گانی کوشن دی صوفا بیډ دی اور بس تا کارونه د پکی پلو جوړو مونږ دلته نمائش کې ناستو او خلک مونږ د کار راضی او ګوري سینه چې مونږ کار کو مونږ دلته سامړه کو او مونږ ته ګوري راشي اټزم کې مونږ ناستو دلته سالو مونږ لګول دی
زمانم جی شہزاد خورشید دی او زه پشاور سره زما تعلق دی سپی سره او دا کار چې دی دا ټوټلی هینڈ ورک دی سونا چاندی پیتل تانبا دے کے زه کار کوم او دا فیسٹیول چې کم لگے دلے دا یو ډیره خبره ده او دا دے سره زمون حوصله افزائی کیږي او زمون خواہش دا دے چې دا دے هر کال وی دا دا سر جی دا زیات تر زمون کار چې دی دا ڈیکوریشن کې استعمالی کی دا دے کے مختلف سیزونا جوڑی گی مختلف قسم سیزونا فریم شول دا کزی شوی آفتاب ورت ہوئی کشمیری سماوار شول دا سیزونا دا ٹول چی دی دا زمون کار چی کم دے دا ڈیکوریشن دے
زمانم نہیں دے جی دسوا تو سیدن کے ما او پدے کڑے شہرونا مبلرے سٹورونا او سادرے شڑے دا ہر سا جوڑو
نام سحر خان دے اور بنو سٹی نے بلانگ کروں اور مجھے اول کھڑی ول کپڑا جوڑا ایرے کپڑے نہ مجھے لیڈیز شوز لیڈیز بیگز لیڈیز کشن اور لیمپ شیڈز جوڑا اور مونگ سر عدالت کھڑی پرتا دا چشپندے مجھ کپڑا جوڑا لیا ازدہ کہوں چچر یہ کپڑا پر ازدہ کے بھی اور ٹول سامان مجھے خپل ڈسپلے کرے دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے دا لیڈیز ول بیگز کھڑی ول اور لیڈیز ول شوز ماں اسٹارٹنگ دا گول ماں کرے دے
جی ماں نام شاہ رام دا گول امام تحصیل ٹانگ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان وسیع الکائیں ماں دا کاروبار دے ابا و اجداد نے شروع دمنگا تقریباً 150 کالو دا کاروبار کو لگی آئی اور دمنگا نن پر اشتہار کے لگا بولے دے نمائش دے اور دو دا بتر 3 تاریخ پورے جاری ہوئی 800 کا قتل سی نو انشاءاللہ رات لئی سی اور دے تمنگا ٹغار ہوئی دے دائیں نام ٹغار دا دادل ٹانک پل ڈیرہ استعمال جی پہاڑی علاقوں کی ڈیرہ استعمال جی دادے خاص کر دے گڑو وڑائی نہ جوڑی جی اور دا ڈیر مضبوط ہے تقریباً 40-50 سال سے ڈیر خٹے میں تیرائی اور جو اسما دا کڑی لگا بولے دا اور خلق اتلے سے اسے قتل سے چپدے باندھ دے دا ٹیبل میٹ پہ جوڑا دا ٹگرے پہ جوڑا ہوں
زمانی زلینا ما دا اور زد دی ڈکو نہ سیزن جوڑوں دے تا سرغش ہے ہوئی اور زم موجودم مشتر حال کے ناستے میں جوڑوں لگیا دے دا دین زم مختلف مختلف ایٹم میں جوڑوں گلدانوں تے جوڑوں بنگلے تے جوڑوں دا ڈکو کورونا تے جوڑوں دا بلبلہ کیو شیبل شیجی دا اللہ نامی سجاو پیڑیر مزیدار مزیدار نو دی نمونگ دا شینا جوڑو دا کور دا پار فینسی فینسی فردی تی مونگ جوڑو چی خخ خلق رازی او اغی دا پردی پا کورونو کی لگی نو از مونگ دا لاس فی دا دیڑا کو
یو سو روایتی خوراک جوڑون کو ہم دا مشال ریڈیو سر خبری اتری کردی دی دوی وائی
حاجی زلزلہ کرک نہ خبر کو مزک کے منحاظ کنا زمام دا کا دکنا نہ مائش ترا غلی ما چی شملے جوڑول او ساگو پخول او جو جوار او روٹی پخول کنا چی دادا سے پخی گی او دسے دل تکی مد تاسو پمخ کے تیارو چی نو تاسو اوگرے چی دسے تیاری گی او دسے جوڑی گی
نو دمانم گل ولی دے جی دام گا کاروبار دا کٹو پ پلکلی کی کو سو ابئی کے او دا خلق راضی او خلق نی خیال الیو نی کلی کی خلق ل خدمت کو دا وڑو پخوے خاور کاٹوائی کے
د میلے د نندارے د پارا راغلے اولس هم ډیر خوشاله دي
ز مېوش خبره کوم لګیا ما ایکرا یونیورسټي بی اف جی ډپارټمنټ نا دا اوس چې کوم چې مونږ ولاړ دی د نشتر هال او د کې یو نمائش جاری دی د کې پورا پخاور پختونخوا والا چې څنګه زور چې کوم روایتونه دي هغه باره کې ستاونو نه لګی دلی دي او حجره دي کټونه دي ورکه اور نور سره نور خوراکونه دي روایتي خوراکونه دي اندازې کې مونږ راغلی کوم مزه خلو خوند نه خلو
د یادونې وړ ده چې دا میله به تر یوې اونۍ روانه وي او ولس ته یوازې د خپلې کورنۍ سره په دې میله کې د نندارې اجازه ورکړې شوې ده غلام غوث مشال ریډیو پېښور
ګرانو اوریدونکو د افغانستان په لغمان کې زیږیدلې شپږ دیرش کلنه عارفه عمرلور بشیر د پښتو ژبې هغه تکړه لیکواله ده چې د دریو ناولونو په چاپ کولو سره یې په پښتنو لیکوالانو کې ځان ته ځانګړی ځای موندلی دی اغلې عارفې عمرلور بشیر لومړی ناول ستومانه تیښته چاپ کړ دوهم یې ماته سپی وو او درېم یې اوس چاپ شوی چې د واده په سبا نومیږي د نوموړې په لومړی ناول ستومانه تیښته له دې عمله سختې نیوکې وشوې چې ګوندې لوڅ لیکل شوی او داسې جنسي خبرې پکې راوړل شوی چې د پښتنو د دود او کلتور سره سمې نه دي. ما د اغلی عرفی عمر لور بشیر سره د هغې د دغه جنجالیز ناول په اړه خبرې کړې. په پښتو ادب کې په تنقید او کره کتنه هم ورسره غږېدلیم او د پښتنو ښځینه لیکوالانو د لیکلو په انداز مې هم پوښتلی، خو په سر کې مې ترې د هغې د نوي ناول د واده په سبا د موضوع په اړه وپوښتل.
او بل هغه رواجونه چې منځ سره دي په واده کښې، دغه رواجونه چې دي دغه د دې سبب ګرځي چې خلک خپله مېرمن ووژني، په هغه تور ولګوي او وژني، ځکه چې دا فکر کوي چې په دې رواجونو کښې ده ته سپکاوی شوی دی. نه، دا رواج داسې دی چې مثلا دی باید د زوم په کور کښې هغه ځای چې دا ناوې اخلي دا باید لرګی مات کړي، د توت لرګی مات کړي په صدر باندې بدن والا قبر جو رہے جیسا پتوک کی جیسا کچھ لڑکی کی جائے دشہرے کنڈا کی تھی، یعنی دشہرے خدار کنڈا کی آگاہ متول مسلمان دے اوائن کی پس سبب رکھے ادا پرجان پکاوے بھی دیجا دا کب یہ سبب کرتی تھی مسندا غچ آخری وڑی قبل جو بے دبس میں رکھی تھی خپلا مرمن وزنی پر یہ تو چکوا کہ آگاہ جوڑا نوا یعنی روغا نوا او چې مقابل کلی د خپل ټول کلی بېګټي بولي نو دوی پاڅېږي او په مقابل کښې دوی وایي چې باید د دې بدل کښې هغه بدلي وي چې دا باید مړ شي. زه نه پوهېږم، ما کلوستې نه وي، یعنې دا به زما ستونزه وي، ولې ما دا هڅه کړې ده چې هغه واقعي شکل د رواجونو چې څه ستونزه جوړوي هغه منځته راوړم چې که بدل کښې ستونزه نه وي اسې ځینې رواجونو کښې ستونزه منځته راځي.
تاسو پخوانی ناولونه چې واغم د ښځو په موضوعاتو باندې و، دا هم د ښځو په موضوعاتو باندې دي، موږ ولې داسې کوو چې زموږ ښځینه لیکوالان یوازې په ښځینه موضوعاتو لیکل کوي؟ داسې
مشکل دی چې داسې نه دی چې زما ټول ناولونه دي، چې دا اوس داسې زه په یو ناول کار کوم چې شاید هغه په دې نظر وختو کې چاپ شي، هغه اصلا ښځینه موضوع نه ده، همداسې یو بل ناول دی، هغه مې تر دې مخکې لیکلي وه. ولې خبره دا ده چې دا تاسې دا چاپوم هغوی دا ناول خوښ کړی دا باید چاپ کول، نو کېدی چې دا داسې دا د حمد ډول باندې داسې راغلی اوس مثلا یو ناول دی شاید په دې نږدې وختو کښې چاپ شي په نوم د ډار، هغه دا موضوع اصلا نه ده. خو کله کله سړی دې چې فکر کوي چې دغه که چېرې د ښځینه موضوعات ولیکي دا به شاید مثلا بهتر وي، ولې زه داسې فکر نه کوم چې دا به ښځینه موضوع وي. اسمان د بدن ستونزه اصمن ښځینه نه ده، که د یو چا خور یا د یو چا خور په ستونزه کښې وي دا اصمن د ښځې په اړه نه وي، دا هغه ټوله کورنۍ.
نو که ښځینه نه ده، خو ځینې لیکوالان اوس مثلا کوم کسانو چې لیکل کړي دي په دې موضوع باندې خصوصا ښځینه لیکوالانو، خو هغوی د ښځې د نظر نه څېړل ده
کېدلی چې دا ته وبخښې دا ته شاید د کره کتونکي نظر وي، ولې زه داسې فکر کوم چې په کورنۍ کښې ستونزه یوازې په ښځې پورې اړه نه، دا درست دی چې قرباني به ښځه ورکوي دا سمه ده، ولې که چېرې یوه ښځه قرباني ورکوي دا ومنئ چې ورور هم زیانمن کېږي، مثلا پلار یې مېړه یې د کورنۍ نور غړي، ولې داسې مونږ چې افغانستان کښې ښځې قرباني کېږي نو مونږ داسې فکر کوو که دغه موضوع دوی راخېستله دا یوه ښځینه موضوع ده.
بل دې خبرې ته به راشو چې زموږ لیکوالان که هغه ښځینه دي که نارینه دي، هغوی اکثره په کلیوالو موضوعاتو باندې خبرې کوي. اوس خو د نویو موضوعاتو سره موږ مخ کېږو، د نویو شیانو سره، د انټرنیټ زمانه ده، د ماډرن ټیکنالوژي زمانه ده. تاسې څه وایئ چې دومره نور موضوعات نشته چې سړی په لیکلو کې هغه هم د که د ښځو په اړه یې که د سړو په اړه یې که نور ټولنیز موضوعات یې او یو څه نه وي؟
شاید زه هم په دغه ستونزه کښې اوسم، زه نه پوهېږم چې ولې ښایي د دې وجه دا وي چې زمونږ پښتانه چې په ښار کښې اوسېږي هغوی لا خپل کلیوال خوی نه ساتي، شاید یو علت یې دا وي، هومره ښاري ژوند یې نه وي خپل کړی لکه چې دوی خپل کلیوال دي، دوی نه خپل کلیوال خوی نه ساتي. زه داسې پوهېږم، زما خپله دغه ناول چې دغه موضوع یې همداسې یوه کلیواله موضوع ده، ولې نور چې راتلونکي کښې راځي هغه دوه ګڼې به داسې کلیوال موضوع نه لري. دا واقعا دا یو ضرورت دی چې مونږ مثلا یوازې مونږ باید د کلیو لپاره لیکنې نه کوو، نه مونږ خلک په ښار کښې اوسېږو، واقعا دا یو ستونزه ده په پښتو ژبه کښې. خو پښتانه داسې یو عادت هم لري چې شاید دلته ډېر لړکې راشم چې یو څوک ووایي چې نه نه ټول داسې پېښېږي، شاید یو نفر دوی ته دا ښه وي ښکاري شي، ولی ښه خبره ده چې موږ د ځکه چې موږ خارون کې هم ستونزې دي ولی دغه زه په خار کې ژوند کوم فکر کوم که چېرې په خار کې کوم ستونزې دي هغه بیا هم هغه زموږ کلیوالو ستونزو ته ورته دي
پښتنی ټولنه کې دغه عمر لوڅ لیکل نه دی په کار تاسو به پاغه اړه څه وای
ما شاید سما کې خدا مشکلات لري هغه سما ته ستنول نه چې همدا وزو باندې کار کوم هغه غوړم چې کار وبني کوم دوباره چې کوم نه ولې دې کوم ماته چې دا مشکل څنګه نه ولول نه یو نو ان کې سما کې خدا یو څه لوڅاله درلو دي نه ولې ماته چې په چې ورته لا کې څه چې دا څنګه اصلا نه درلو دي نو هغه کوم د لاس یو څه کلوري څه په کوم ماته چې چا پښه ولې هغه الا څه دې ولې دا څه چې اغه نو که تاسو څه شاید ماته د مامي لوړ وي ولې خبره دا ده چې خو دا یو څه سره مني هغه دې مننه نه چې سره دې څه پوښتنه دي شي دا خبره نه ده یو څه سره مې سره اصلاح هم اصلاح کوي ځان یعنی د اصلاح کولو دي نه دا چې وایي چې ولا دا میدان دي چې پیګم
عرفه عمرلور یو خبره بل دی زنه دا راخکارکیږي هغه دا چې زمونږ په ټولنه کې خلک د یوې لیکنې نه د یو کتاب نه د یو کیسې نه د یو ناول نه خلک بیا وروسته هم پاغه باندې پریکړه کوي چې د پخوانی ناول داسې یو یا د پخوانی ناول داسې وو نو کېدای شي را روان راتلونکي ناولونه یا لیکنې داغه هم داسې نو تاسو څه فکر کوئ چې دا د لیکوال په لوستونکو باندې په ډېرېدو یا کمېدو باندې څومره اغېز کوي
مثلا د مات په تینو د سمانټیک تینو څه چې کوم لیکنه کوم ماته د خپل لیکوالانو څخه په مخ کې دی چې کچېره دا جمله په ډیرو لیکم شاید دی داسې کله دا جمله په ډیرو لیکم شاید دی داسې نه د خپل لیکوال په نه غېږ لري ولې دا چې شاید زه دې څه کوم چې مثلا کې شاید دی چې نو تر دې چې مو څه لیکلی خو کچېرې وګورئ چې هغه څه په کله څه شاید دوی لیکنه کوي او دا دومره کومونه لري نه او په خپل لیکوال باندې هغه دې مثلا ډېر منفي کړي مثلا هغه وخت چې ما لیکنه کوله د شي او ډول آزاد څه نه سره او نو چې د شي سره د شي پانځه څه په ځان مثلا په جملات باندې مثلا دلته یو هغه ما څه پاغه نه ول کې یو جمله چې سم کارول کیږي ما د لیکوال له خوینه وایو چې دا ځکه یا خپل چې داسې بدم کارول شي نو څه به دې شان ته هم متوجه شي په لاره کې او څه چې نو درې په دې ژوند باندې خلک ته ونه وایي نه دا خپل لیکوال ځان دې یو ډول کوي چې څه شي حتی زه به څه کوم کله کله هنر له منځه ځي چې زه به څه کوم دا اوس څه نه وځي ما به دا څنګه ونه وایي نه په تاسو نور نه ونه وایي چې موږ به په دې نه څه پر نیو چې په څه لکه ما څه چې لیکل شوی و لکه څه ما څه چې لیکل شوی و
دا نیوکا او تنقید باندې خبره کو دا چې ستاسو په ناول باندې تنقید شو او خلکو په نیوکا وکړه د تاسو کې دومره بدلون راوسته چې تاسو وسوایې چې زه هر لیکنه چې کومه هر جمله چې لیکم هغه ګورم چې دا به څوک څنګه لولي تاسو څه فکر کوئ چې په ټولنه کې تنقید څومره ضروری دی او
ارزښت څه کوم چې د ځای تنقید خپل یو ډول اخیسته نه کوي د اساسه او پر ځای تنقید کا د کول هڅې چې یو ځم خو د کی خپل ځان سم اصلاح کی هم دا څه کنه هغه څنګه چې لوي چې کا په خبرو نه خبرې کی دا څنګه لوي چې په خبرې کی ولې هغه څنګه ځان اصلاح کی او کله دا د دې تنقیدونه لیکوال حتی د لیکنې څخه خلاص شتر کوي او یا شاید مثلا دا څه اصلا احساس ته پیدا شي خو هغه چیرې شو چې مثلا د دې مخکې خبرې وایي بلې نه ما دا څه څه نه کوي دا کې دوی سره باید د کومې په کار باندې ما دا څه څه کوي چې دوی ته باید دا په ځواب سره ټول په کار دي چې د دې نه خالي څه نه کولای شم مثلا او دا څه چې لرم تاسو دې چې څه کولای شم
تاسو دا منئ چې تاسو شوه تنقید په ځایو
شاید دې نه ما مخې ته ما څه لیکلی وو چې زه وڅم چې هغه د کیسې د رهي سره برابر وو چې ورته باندې څه پرسته یې ځوان دي شاید او دوه درې د چې یو د نوې چې هغه مثلا چې هغه دې پر وینځي وي ولې هغه د لیکل د دې نه خلاص نه وي ولې هغه نو چې هغه تم کې دی چې هغه وی د نو نه خبرې چې هغه نو انتقاد نه وي هغه پر انتقاد او په هنري اثر باندې انتقاد نه کیږي، په هنري اثر باندې کره کتنه کیږي. او زه نه پوهېږم چې زموږ لیکوال د کره کتنې په دود نه پوهېږي او که چېرې د دوی د کره کتنې ډول داسې دی.
سره د دې چې تاسې دا غنئ چې دا صحیح کره کتنه نه و، صحیح تنقید نه و، خو بیا هم تاسې مجبور شو چې هغه لور هم پرېښود. نو خزینه مسایل چې کوم دي، هغه که خپله ښځه لیکواله چې دا غمنګه هغه راونه خي خلکو ته را برسېره نه کی، یا نور لیکوالان دغه ستاسې پشان لیکوالان چې دا غوي زړه دغه ورمات شي او دوی را برسېره نه کی، نو زمونږ ټولنه زمونږ ادب به څه وخت د دې جوګه کیږي؟ دې ته به برابري کی چې دغه لیکنې به کی رواج شي؟
د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو، ټپیزي په پښتو ادب کې او د شعر په برخه کې نوي نوي رواج شوې دي. نن سبا ګڼ شمېر سندرغاړي د موسیقي سره ملوي او مینوالو ته وړاندې کوي. باز محمد عابد پی رپورٹ لري.
ټپی یا لنډی عمر د پښتو فولکلوریک ادب کې زرګونه کلونو ته رسیږي چې خوله په خوله له یو نسل نه بل ته را لېږدول شوي او لا دوام لري. خو په دې وروستیو کې ځینو ځوانو شاعرانو د ټپی پر مټ یو نوی پورم تمخه کړي چې ټپیزه ورته وایي. له یوې ټپی سره درې نورې مصرې چې وزن یې د ټپی له اولینې مصرې سره جوړ وي او د ټپی بنیادي خیال او تصویر پکې وغځېږي، ټپیزه بلل کېږي. انی پیران چې تر هر چا د مخه د ټپیزو لومړی کتاب چاپ شوی، وایي چې ټپی سره ډیری مینې دې ته واساو چې یو نوی چوکاټ ورته غوره کړي.
ما سره خپل چې د ټپیزې په اړه یو فکر پیدا شوی و، شاید دا د ما د ټپو سره د زیاتې مینې او علاقې سبب وي. که څه هم پښتو ټپه شاعر نه لري او نه څوک دعوا کوي، خو ما ویل چې دومره وشي چې دا د ټپی نه سرباري چې دوه درې نیمبۍ ته موږ سره کوو، نو د دې لپاره چې یوازې دا ما پورې منسوب شي دا به یو ډېره ښه خبره.
بختیار سایل چې شاعرانه طبعي ټپیزې ته ډېره مایله ده، وایي چې کله ټپیزې د موسیقۍ سره وویل شوې نو دې هم واسېده چې د شعر دې فورم ته مخه وکړي.
کله چې دغه فورم راووت د ټپیزې او د سندرغاړي کرن خان دغه ټپیزې په لومړي ځل وویلې، خلکو ته خوند ورکړ. دا زړه خبره وه، دلته زړه باندې ډېرې ښې ولګېدې. هر سړی که عوام دی او که هغه لوستی سړی دی، په دې مسایلو ډېر پوهېږي. هغه هم اوس له دې ټپیزې سره ډېره مینه لري، خاصتا د خپله هم ما ورته ډېر پام او ډېره خواري ما خپله هم روانه کړې ده.
یو بل شاعر وایي چې که څوک ټپیزې لیکي نو په کار ده چې د ټپی معنویت ته پکې صدمه ونه رسوي.
درن هلال یم. کوم شاعران چې غواړي ټپیزه ولیکي نو هغوی ته په کار ده چې داسې ټپی انتخاب کړي چې هغه ډېرې زړه راښکونکي، هغه ډېرې نوې نوې ټپی او هغه کوم احساس چې هغه په ډېره ښه توګه ورسول شي د ټپیزې په شکل کې.
خو د معاصر شعر کړي او شمیر شاعران بیا په دې نظر دي چې کټپه په خپل اصلي شکل پرېښودل شي نو له یوې خوا به یې مانویت پر ځای پاتې شوی وي او له بلې خوا به د ولس مال ولس ته پاتې وي. باز محمد عابد، مشال ویډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د دیونه د خبرونه وخت هم دومرو ز بشیر گواخ در څخه اجازه غواړم. خوشاله او سوکاله اوسئ.